سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینند خالی ورځ د 2018 کال د فروری یو لسم نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ او شاهین بنیرای هرکلی کو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د قبایلی سیمو بلوچستان کراچی افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دوه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او د بختر ستوري وړاندې کوو. په پیل کې به شاهین بنیرک خبرونه واورئ.
لومبی د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د آبادۍ د کنټرول چارواکو ویلي دي چې مخ په زیاتېدونکې آبادۍ د هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې پیچلې کړې دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا پر ضد خبرې کړې دي، امریکا ایران ته خبرداری ورکړې چې باید محتاط اوسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي هغه امریکا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د یوې نوې اجرایوي حکم په جاري کولو غور. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د آبادۍ د کنټرول چارواکو ویلي دي چې مخ په زیاتېدونکې آبادۍ د هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې پیچلې کړې دي. پرون په کوټه کې د پاکستان د پاپولیشن کونسل د سوري د لاندې یوې غونډې ته د وینا په وخت چارواکو زیاته کړه په آبادۍ کې د کنټرول نه بغیر اقتصادي او ولسي ستونزې نشي هوارېدی. په دې موخه د کونسل یو لوړ پوړي چارواکي محمد فاروق مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان میں اس وقت 13,000 جمعیں ہیں وہ مر رہی ہیں.
محمد فاروق وائی چھ پخلق کی دا پہن لپارا میڈیا تا پکار دی چھ دا معشمانو پا منز کی دا دو کالو وقفہ سیاتر آپور تکڑی زکا چھ ہر کال پا پاکستان کی دا معشمانو دا ججدو پر وقت نزدی دیر لزر مندی مری خوف بلوستان آئلت کی دا کچ شاو خوا دری زرو تا رسید لیدہ.
نوموړي زیاته کړه که سیاسي او مذهبي ګوندونه او د میډیا ادارې پولیس کې په آبادۍ د کنټرول په اړه بیداری پیدا کړي نو د میندو د مړینې شرح کمېدلی شي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا پر ضد خبرې کړې دي، امریکا ایران ته خبرداری ورکړې چې باید محتاط اوسي. پرون د ایران د انقلاب د ورځې په مناسبت راغونډ شوي او په میلیونونو خلکو ته د وینا په وخت د ایران ولسمشر وویل چې د امریکا د جګړه ییزو پالیسیو مقابله به کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دغې پر دې عمل کې ویلي چې حسن روحاني باید محتاط وسي. د دې نه وړاندې د فروری په 2 نیټه هم ولسمشر ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړې وو او د بالستیک توغندي د آزموینې په ځواب کې ورباندې نوي بندیزونه لګولي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې هیله ښودلې ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت به د ایران د جوهري لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. فدریکا موګاریني پرون په واشنگتن کې د لوړپوړ امریکایي چارواکو سره د لیدلو نه وروسته خبریالانو ته وویل هغې د ولسمشر ټرمپ د انتظامیې سره د روسیې په اړه هم خبرې کړې دي. موګاریني وویل واشنگتن ته د هغې د سفر بنیادي مقصد دا و چې د ولسمشر ټرمپ سره د ایران د جوهري تړون په اړه خبرې وکړي. هغې زیاته کړه په ملاقاتونو کې چې څه وویل شو د هغې نه ورته باور ترلاسه شوی دی چې انتظامیه د تړون شرایطو ته د پوره ژمن پاتې کېدو اراده لري. ولسمشر ټرمپ په بار بار د نړیوالو قوتونو او ایران ترمنځ په جوهري تړون انتقاد کړی دی. د دې تړون په نتیجه کې ایران خپل جوهري پروګرام محدودولو ته راضي شوی دی او په بدل کې ترې بندیزونه لرې کړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي هغه امریکا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د یوې نوې اجرایوي حکم په جاري کولو غور کوي. د نوموړي لخوا د فروری د 28 نیټې فرمان د عدالتونو لخوا د ناپیژندل شوي مودې پورې معطل کړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې دغه حکم قانوني دی، خو ولې دغه حکم د امریکا په عدالتونو کې 2 ماتې خوړلې ده. د دغه فرمان له مخه امریکا ته د مهاجرینو د 2 اسلامي هیوادونو نه د خلکو پر راتګ عارضي بندیزونه عملي شوي دي. د فرانس چارواکي وایي یو وسلوال چې په فرانس کې د یو شمېر بریدونو تنظیمولو شک پرې کېده په عراق کې د ائتلافي ځواکونو په برید کې بنښه کړل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو بیان ویلي دي چې ائتلافي ځواکونو د عراق موصل ښار ته نږدې د اسلامي دور ډلې یو غړی رشید قاسم په نښه کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د قاسم د مرګ د خبر سپیناوی لا نشي کولی. په پیرس کې یو لوړپوړي امنیتي چارواکي اے پی خبر ایجنس ته ویلي هغه په غوسه د دغه وسلوال د وژنې خبر نشي تاییدولی، خو غالب ګمان دی چې وژل شوی به وي. په 10 کلن رشید قاسم شک کېږي چې تیر کال په فرانس کې یو پولیس چارواکي او د هغه ملګري په چاړه وهلي وو او په یو بله پیښه کې یو پادري وژلی وو. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی غبد ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ سره په سلووینیا کې پریدلو خوشاله شي. خو د ملاقات لپاره د ځای مقررولو کې ډېر خبرې دي. پرون په ماسکو کې د سلووینیا د ولسمشر سره د لیدلو وروسته ولسمشر پوتین خبریالانو ته وویل چې سلووینیا د داسې خبرو اترو لپاره یو ډېر خوندور ځای دی، خو دا پریکړه یوازې موږ نشو کولی، دا د حالاتو په یو پوره لړۍ اډانه لري. ولسمشر ډونلډ ټرمپ او ولسمشر پوتین دواړو هیله ښودلی ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې نورې ښه کړي. دواړو ولسمشرانو د جنوري په 28مه نیټه په ټلیفون خبرې کړې وې، خو د مخ په مخ لیدلو لپاره یې لا نیټه نه ده مقرر کړې. او قبایلي سیمو کې د فاټا گیمز په نوم د لوبو میله یو ځل بیا ځنډول شوې ده. د فاټا گیمز لپاره د دین وړاندې بیلابیل نیټې ورکړل شوې وې، خو دا اعلانونه لا تر اوسه عملي شوي نه دي. د قبایلی سیمو د لوبو د اتحادیو مشران او قبایلی لوبغاړي وایي د میلې ځنډیدلو دوی اندېښمن کړي دي. د فاټا اولمپیک اسوسیشن ستر سکتر رحمت ګل افریدی پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
په دې فاټا کې دهشتګردۍ خلاف د دې موثر احتیاط چې دا صرف سپورټس پروموشن دی، نو دې کې چې کوم د ګورنمنت طرف نه کوم پروګرام روان دی یا د فاټا سیکرټری طرف نه یا د گورنر صاحب طرف نه، نو موږ دا د دې شي ډېر دغه کوو. په دې باندې زمونږ په پلیئرس کې او زمونږ په اسوسیشنس کې ډېر زیات مایوسي خوره ده چې دا گیمز بار بار ملتوي کېدل دې هیڅ فایده نشته او دې ټوټلي نقصان زمونږ یوت ته دی.
د پاکستان اولمپیک اسوسیشن چارواکي وایي دوی د دغه میلې ټول انتظامات کړي دي، خو د وزیر اعظم نواز شریف د مصروفیتونو له کبله یې ځنډولې ده، ځکه چې هغه ته پکې د مشر میلمه په توګه د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. په روانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د آبادی کنټرول ادارې په هیواد کې د زیاتېدونکې آبادی د مخنیوي غږ کړی. که آبادی زیاته سي نو څه تاوان یې دی؟
څومره وای آبادی چې اضافه شو زموږ فیسیلیټیز زموږ وسایل چې دي اکمی.
د خیبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو کې قران مجید په ترجمه د شودلو فیصله شوې ده. د کور پر ځای په سکولونو کې قران پاک ورزده کولو ګټه څه ده؟
چپ کورن کې خو ماشومان چې کوم سبقونه ورته مور او پلار او دانیان کو نه ورته خینه لازمی نه کړي ورته خول کړي ورته نه خول دا خو په سکولونه کې به لازمی شي.
دا به په ونی ز خبرونه روشانه مستقبل کې واوري. او نننۍ باختر سوري خبرونه د پښتو وتلي شاعر او لیکوال اجمل خټک ژوند او سیاست ته ځنګړي او شاعري ته ځنګړي سوي چې څوره ځوړان دی او هم هتلین منځل سوي.
اجمل صاحب شپیته فیصد سیاست او څلوېښت فیصد ادب او ادب د سیاست تابع کړی و. شاعري د شاعرۍ دپاره نه کولو بلکې د سیاست دپاره یې کوله.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان آبادی کنټرول ادارې چارواکي پر خلکو غږ کړی چې د نفوسو شمیر کمولو ته دې پاملرنه وکړي. پرون په کوټه کې جوړ شوی کانفرنس ته وویل شو چې زیاتېدونکې آبادی د دې هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. پر دې مکه په دې لړ کې د رسنیو پر موثر رول هم ټینګار وشو. نور حال د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د پاکستان پاپولیشن کونسل تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې و غونډه وسوه. په غونډه کې وویل شو چې د نفوسو په شمیر کې پرله پسې زیاتوالی د پاکستان پر اقتصاد بدې اغیزې اچولې دي. په کار دي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه د آبادی په اړه په خلکو کې د پوهنې راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي. پر دې مهال د پاکستان پاپولیشن کونسل و لوړتوبه مامور فاروق و مشال ریډیو ته وویل چې د رسنی ادارو د لارې په ولس کې د نفوسو په اړه ښه معلومات خپرېدلی سي.
پاکستان میں اس وقت 13,000 جو مائیں ہیں وہ مر رہی ہیں.
محمد فاروق وایي چې په خلکو کې د پوهنې لپاره میډیا ته پکار دی چې د ماشومانو په منځ کې د دوو کالو وقفه زیاته راپورته کړي، ځکه چې هر کال په پاکستان کې د ماشومانو د ژغېدو پر وخت نږدې 13,000 مندی مري، خو په بلوچستان ایالت کې دا کچه شاوخوا 3,000 ته رسیدلې ده. که میډیا د مندو او ماشوم د ژوند په اړه په ښه توګه معلومات په خلکو کې خپاره کړي، نو د ماشوم د ژغېدو پر مهال د مندو د مړینې کچه تر ډېره ځایه کمېدلی سي. پر دې مهال د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر سلیم شاهد و مشال ریډیو ته وویل چې آبادی کنټرولول یوازې د حکومت ذمېداري نه ده.
دا بل خبره ده چې خالي د حکومت ذمېداري نه دي. دا چې دی د زموږ ملک دی اور مون چری چکم مسائل دی آغا مسائل چری خلق چری آغا فیس کئی کا نا نو پکار دا چې خلق چری خپل دا خپل خیالات خپل دا ایٹیٹیوڈ آغا چینج ہوگی اور دا سیریس آخی دا دا مسئلے تھا چې آبادی چیز اضافہ کی جی سن ہوا آبادی چیز اضافہ سو رزمچ فیسلٹیز رزمچ مسائل چری آ کمی جی
سلیم شاید زیادہ کرا چې کوټ شار په 1915 درس کې د زلزلې ورسته د 80000 کسان لپاره جوړ شوی وو خو دا وخت آبادی تر 200 لکو زیات شوی ده که په خلکو کې په هنر راسي نو یوازې هر کال د 1200 مند ژوند خوند کېدای شي بلکې نږدې 3000 ماشومان هم د مرګ د خولې څخه راایستل کېدای شي ایوب ترین مشال ډیو کوټ
په بلوچستان کې میشت هندوان او سیکان وایي له اوږدې مودې په دې ایالت کې ژوند کوي خو په دې وروستیو کلونو کې ژوند خوندي نه دی چې له کبله یې اکثره کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو یا هم هند ته کډه شوي دي دوی وایي خپل مذهبي مراسم هم اوس د پخوا غوندې په ازادۍ نشي ترسره کولای بارکوال میخیل رپورټ لري
د کوټه په یو لوی تجارتي مرکز کې کارکونکو هندو ځوان راهول کومار وایي په خوا چې حالات شو دوی په ډیر آزادۍ هر ځای تلل لځای مسلمانانو سره ناسته ولاړه کوله خو اوس له کور او کار ځای پرته په لوی زړه بل ځای سفر نسی کولای
پہله هم اوپنلی کرتے تھے شای مندر
مخکې به مو په ښکارا خپل مذهبي جشنونه لمانځل تر مندر د باندې به مو هم پټاخي الوزولې خو اوس یې نسو کولای پولیس مو د مندر پر دروازو ولاړ وي چې هسې نه څه پیښ وسی دیوالی د پخوا غوندې په آزادۍ نسو لمانځلای مخکې به د پیتر وی نیمه بجے په مندر کې وو اوس 12 بجے لا کورونو تلار سو ځکه دیوالی اکثر د شپې منزل کیږي
موسلی ایوننګ مې نه
راہل کومار وای لکټیا د بلوچستان له نورو سیمو په تیرو 15 کلونو کې سلګونو کورونی هند او نورو هیوادونو ته کډه سوی دی او لا هم کډه کیږي وای یوازې هغه کورونی چې هندستان ته د کډه کېدو وس او پیسې نه لري دلته پات دی خو وای هغه هم چې وس پیدا کړي دلته به پات نه سي
سبي هوګي هرنای هوګي
لسی وای هرنای ډیر مراد ډیر یار او جک بابا دا اکثر خلک هند ته کډه سوی دی حتی از مشخ پلوان هم کډه سول 2015 میلادی کال راهیسې چې د پیسو لپاره د هندي تجارانو د تښتولو لړۍ پیل سوی خلک یو په بل پسې کډه کیږي اوس هم خلک د کډه کېدو په هڅه کې دي خو د کډه کېدو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې هلته خو یو کال گزاره په وکړي او پښې ټینګ کړي د کوټې پر مسجد سړک په خوا د ډیرو سکانو دکانونو وو خو اوس په دغو دکانونو کې د سکانو پر ځای ځایي خلک لیدل کیږي په پښتنه مسجد سڑک ته مخامخ په وطنګ کوڅه کې یو سیک تجار ډاکټر روی سنگ و مونږ چې وایي د ورځې په روغتون کې د ډاکټر په توګه دنده تر سره کوي خو ماځګر مهال خپل تجارت کوي شاغله روی سنگ وایي هندوان خدام خلکو غوندي جامع غوندي او پټکای نه تړي ځکه نه پیژندل کیږي خو سکان خپل ځانګړي پټکای ضرور تړي او دا هم دوی ته د خطر سبب ګرځي
انسیکیور فیل کوي بہت
ځانونه ډیر زیات ناخوندي احساس او زموږ خلک ورځ په ورځ کمیږي موږ خپل مذهبي مراسم خو تر سره کوو او حکومت ملاتړ کوي خو لویه خبره د امنیت د دلته زموږ سرونه او کاروبارونه خوندي نه دي که مو د امنیت غم سم وخوړل سي زه خو څه چې زه وایم زما راتلونکي نسلونه به هم دلته زیږي او دلته به مري په کوټه کې د هندو او سیک له ژکیو د شورا یا پنچایت مشر راجکمار بیا وایي په کوټه او چمن کې چې هندو تجاران تښتول شوي یا وژل شوي په دې کې د نورو هیوادونو لاس دی راجکمار دا هم نه مني چې له بلوچستان د هندوان هند ته کډه شوي وي په چمن کې چې کومې پیښه وسوي زه ګمان کوم بهرني لاسونه پکې دخیل دي او غواړي پاکستان ته له هر پلوه تاوان ورسوي او بدنامه یې کړي که څوک د تجارت لپاره یا سرکاري مامور یا ډاکټر بل ځای ته بدلیږي وي به خو داسې حالات نه دي چې موږ د کډه سو ډاکټر روی سنگ وایي په پاکستان کې چې ورځ تر بلې مذهبي کرکه زیاتیږي یو سبب یې د دې هیواد تعلیمي نصاب دی وایي د دوی اولادونو ته چې په ښوونځیو کې د اسلامیات مضمون ورښوول کیږي دوی ورسره هیڅ اختلاف نه لري خو وایي په نصاب کې چې د اقلیتونو خصوصا د هندوانو په ضد کومې خبرې دي دا د دوی ژوند ته لوی خطر پیښوي زه د دې سخت مخالف یم چې د کوچنیو ماشومانو په ذهنونو کې د کرکې زړې وکړو نو نتیجه به یې څه وي د ښوونځي په کتابونو کې باید د مینې یووالي او مذهبي هماهنګۍ مضمون شامل وي چې پر مخ دوی له یو بل سره ګډ ژوند وکړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان په بیرغ کې سپین رنګ د اقلیتونو څرګندونه کوي د ډاکټر روی سنگ په وینا د پاکستان جوړېدو په وخت په دې هیواد کې د لږکیو شمیر د پاکستان د نفوسو 40% وو خو وایي اوس د وروستیو کلونو د ناامنیو او له لږکیو سره د مذهبي تبعیض له امله د دوی شمیر ښایي یوازې 1% پاتې سوی وي
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ری هلته په کورمکی دسی ډیری کورنۍ ستا چې وبخښې کورمزهخه په شاوخوا په کورمکی د نامنې لکبر لسلوشت زرو زیات کورنۍ خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوی. په دې کې زیاتره کورنۍ خپل سیمه ته ستنې شوی دي، خو ځینې داسې ستا چې لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. د دغې سیمې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت یې متاثره خپلو کورنیو ته زر تر زره ولېشي. تاریخ ورکزی رپورټ راکړي.
په کورما کې د خونېخیل قبیلې مشرانو پر حکومتي چارواکو غږ کړی دی چې بې کوره شویو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو په خپلې خبرې دی عمل وکړي. د دوی په خبره په سیمه کې مخمانده، مرزالی، سترپټی، توپچانه، دمامې او تیمر داسې علاقې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي. ځایي مشر محمد اسماعیل مشال لوډیو ته وایي حکومت دا اعلان کړی و چې ټول متاثرین به خپلو علاقو ته ستنولی شي، نو بیا ولې د دغو سیمو خلکو ستنېدنه نه کېږي؟
سوله په اړن باندې په ټول متصلین څه څومره دي دا ټول مخبلي لا کوي ته واپس کوو. دا سپوري حکومت او پاس نکړو نو دي خبرې کوم دی چې حکومت خدا یو قسم دا ښه خبره خو نه دی لکه اقدام نه دی په کار دی. تاسو خپل حکومت خبره کړي وکي په خبرې سره دوی خپل خبره عملی کړي د خلک کې واپس کړي.
یو بل مشر حاجی محمد خان وای درې کال وشول چې نور ته راشن ملاويږي او نه خپل کورون تسنوي.
څوک بوزوي کې دي د مقام خونی خیر کې، څوک ګوندال کې دي، څوک رخړو کې دي، څوک تابې کې دي. په کار دی چې د کوم خلکو پسې نه دی شوي. دیو ته یو راشن ورکوي، یو څه بندوباس ترخی موی کوي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي د خونېخیلو کمځایونو ته چې د خلکو واپس نه ده شوي د دې یو غټه وجه دا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي او بله دا چې سمو دا وړاندې د سیمې خلکو خپل رجسټریشن هم د هغو سیمو ختم کړی دی.
ډېر فیملی مطلب ممان دي دا وړو وړو کلی دي لکه دوه کورونه درې کورونه یو ځای ته شي دا داسې کلی دي. هلته چونکې فرنٹ بارډر دی آرمی پرته دی خو څه مسله نشته. اعلان دی تختو کې دا فیملی
خیبر ایجنسی سره په پوله خونېخیل سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2013 راهیسې روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د قبایلي سیمو د لوبو د اتحادیو مشران او قبایلي لوبغاړي وایي چې د فاټا گیمز په نامه را جوړ شوی د لوبو میله یو ځل بیا له خنډ سره مخامخ شوی ده او د دې اندېښنه او خلک اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د لوبو دغې میلې پرانیسته دي زر تر زر وکړل شي. په دې کله نور حال د مشال خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي دا کوي چې دغه لوبې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مصروفیاتو له وجې په بیا بیا ځنډول کیږي. د ځکه چې هغوی ته پکې د دغې لوبو د پرانستې په محل د مشر میلمه په توګه بلنه ورکړی شوې ده. د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرل سیکرټري رحمت ګل پرده مشال ریډیو ته وایي چې د لوبو دغې میلې نور ځنډول نه دي پکار.
په دې فاټا دہشتگردی خلاف ددی موثر احتیاط دا صرف سپورٹس پروموشن دے. نو دی کی چکم دا گورنمنٹ طرف نہ کم پروگرام روان دے یا دا فادر سیکرٹری طرف نہ یا دا گورنر صاحب طرف نہ نو منگ دا ددی شی دیر دغه کو پدی باندې زمونگا پ پلیئرز کی او زم پ ایسوسییشنز کی ډیر زیات مایوسی خور دا چې دا گیمز بار بار ملتوی کی دول دی اس فائدہ نشتا او دی ټوټلی نقصان زمونگ یوت دے زمونگ وخت ضایع کیږي زمونگ ټایم ضایع کیږي زمونگ چکم دا پیسې دا پیسې دا کوم پیسې دا په دې فاټه باندې اوله ګول شي. د سره مخ کی زمونگ گیمز روان دی، نیشنل گیمز په کوټه کې روان دی، قائد اعظم گیمز دی، بیچ گیمز په کراچی کې دی. کېدې شي وزیر اعظم صاحب سره ټیم نه وي په دې خبره کې، خو موږ دا غواړو چې وزیر اعظم سره ټیم نه وي صدر پاکستان دراشي بل څوک دسې راشي. گورنر شته هغه د دوګي خدا کېم د پوسپون کیږي. ما دې سره زمونږ د پلیئر نقصان دی، زمونږ چیز زمونږ د پلیئر خرابېږي، دې سره نقصان کوي.
د فاټا باسکټبال یو لوبغاړی هدایت الله خپل احساسات صداسې شریک کړل
چې آیا څه وجوهات وبوندې د گیمونه ملتوي کیږي د ټیلنټ په حواله سره چې موږ خبرو کو نو موږ تیره هفته د ډیویژنل نیشنل چمپینشپ هغه فاټا خپل نوم باندې کړو موږ ډایریکټریټ ته او مخکې کوم مشران دي هغې ته موږ د اپیل کوو چې زر تر زره د فاټا گیم دې دوباره اعلان وکړی شي او فاینل سټیج ته دا ورسیږي
د فاټا والیبال اسوسیشن جنرل سیکرٹری خورشید اقبال هم د فاټا گیمز په حق لا په خپل خبرو کې وویل
او چونکه پرائم منسٹر راته کو داغي په وجه بازي وجوهات نو داغي په وجه باندې پلال پوسپون دي یو تاریخ ورکړی شو بیا بل ورکړی شو بیا بل کلاړیانو کې خدا فاټا دومره بے چینی دا چې سومره زر تر زر کې دي شي چې گورنر سه په پرائم منسٹر او دی دا ټول اعلان وکيو دا فاټا په فیسټیوال اوشي نو دا به د فاټا کلاړیانو د پاره د اختر نه کم اورزنی
د فاټا گیمز په حق لمو چې کله د فاټا د لوبو ډایریکټریټ یو چارواکي ایوب سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د فاټا گیمز لپاره د دوی تیاری مکمل دی او ډیر زر به د لوبو دغې میلې د پرانستې بله نیټه اعلان کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان په خوست کې د قومي مشرانو او دینی علماو یوې جرګې د شزو د ولور اندازه درې لک افغانۍ ټاکلې ده د جمعې پر ورځ په دې اړه رابلل شوې ولسي غونډه کې چې د خوست نږدې ټولو لویو او وړو قومونو مشرانو او یو شمېر دینی علماو برخه اخیستې وه دوی په خپلو کلیو قومونو کې د ولور د یادې اندازې د عملي کېدو وعده وکړه خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې هلته د ولور اندازه لوړه ده او یو زیات شمیر ځوانان د ولور د پیسو د پیدا کولو لپاره کلونه کلونه په عربي هیوادونو کې خواري او مزدوري کوي نجیب الله الخیر په دې اړه رپورټ لیږلی
د خوست قومي مخورو او دینی عالمانو تر اوږدو بحثونو جرګو او ناستو وروسته بلاخره د ټولو په خوښه د ښځې ولور درې لک افغانۍ وټاکه په یاده قومي پریکړه کې چې د نږدې ټولو قومونو او ولسوالیو لسګونو مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی و دوی تیاری څرګند کړ چې دا پریکړه به عملي کوي او که کوم کس له دې پریکړې سرغړونه کوله نو په ګډه به یې د پریکړې د منلو په خاطر امنیتي او عدلي ادارو ته معرفي کوي د افغان ولسمشر سرکار ابراهیم مشفق چې په دې اړه لیبي مدیر راهیسې د قومونو او مشرانو سره په تماس کې وو مشال راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بشپړ ډول ولسی ده
د خلکو ټولې پریکړې مسره ویالې ټولو قومونو چې دلته موجود وو په غیر ایګری وکړه رایې ورکړې بل اخره درې لک افغانۍ د وی جلکای والورته ان شو
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګل نواز دیا د پریکړې زینې ټکی داسې و خودل
وی خزه متوسط والور د درې لک روپۍ او لاس بجای دو ورشي او پنځه ټیمه د غوډي وی او پنځه توله دې سره زار وی په دې موږ متفق شوو کچېره ټګي جوړه شو دا ورګنونه بو د خلک جلبوي او د قانون په جذاب رسوي
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د مشرانو د ولور پریکړه پر ځای بولیا وای چې
تعداد چې کوم وطن کې جګ ولور وي در اسلام کې توبلی کلی چې ولته غلاوي ولته چور وي ولته چپول وي ولته تخت وي او د نه علاوه دا پیسې چې د ډيري اوخلي دا بیا مور پلورته نه اوخلي امور پلورته دا حرام دي حرام پیسې په حلول دي کنه لګيږي
د ولور د اندازې د ټاکلو په جرګه کې د خوست د بیلابل ولسوالۍ ولسوالانو هم برخه درلوده د مساخیر ولسوال ګلاب منګل وویل
نه وړه د دونه چې څومره له منځه وړای شو ورو به دم وظیفه ده او دا به کو
دی یادونه ورده خوست کې چې د نورو سیمو په پرتله د ولور لوړه بیا رواج ده کتون کې په دې اندي کچېر د مشرانو د ولور دا پریکړه د عمل جمع واغوندي نو پر قومي تصمیمونو به د خلکو باور ډیر شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د تیرو دریونی راسی د افغانستان د ننګرهار د کامی ولسوالی په سلګونو شوونکی هړتال یا احتساب کړی وو د افغانستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلاکار وزیر قمردین شینواری په هڅو پای ته ورسید استادانو ژمنه کړې چې د شنبه په ورځ یعنی سر لننه به شوونځي خلاص وي معلمینو د کامی د سرین په ځمکه خیمه لګولې او له دولت غواړي چې هم د ځمکه دی ورته د شارګوټي لپاره ورکړل شي بازمند عابد په دې اړه رپورټ لري
د ننګرهار ولایت د کامی د سربنز مکه چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا د مالمانو د خارګوټي لپاره نومول شوی و خو بیا وروسته دغه ځمکه د 25 کلونو لپاره په اجاره ورکړل شوه چې اوس پکې غنم کرل شوي. کابو درې ونۍ وړاندې د کامې ولسوالۍ په سلګونو معلمانو په دغه ځمکه خیمې ولګولې او کاري اعتصاب یې اعلان کړ. خو تېره ورځ د افغان ولسمشر د شخړو د حل په برخه کې سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواری په هڅو معلمانو په مشروط ډول کاري اعتصاب پای ته ورسوه او پریکړه یې وکړه چې د شنبې په ورځ به د کامې ولسوالۍ د ټولو ښوونځیو دروازې د شاګردانو پر مخ لاسوي او تدریسي بهیر به پیلوي. د شخړو د حل په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواری په ننګرهار کې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
په څو پرله پسې ناستو کې موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د شنبې ورځې نه د کامې ولسوالۍ ټول ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ پرانیستل کېږي او درسی بهیر به بیرته دوباره په کامې ولسوالۍ کې د شنبې ورځې نه شروع کېږي.
د کامې ولسوالۍ د 850 معلمانو په استازولۍ معلم اولګل په دغه خبري ناسته کې ژمنه وکړه چې د شنبې په ورځ به د شاګردانو پر مخ ښوونځي پرانیزي او درسی بهیر به پیلوي.
د څو مودې را په دې خوا مونږ ټول دروازې ټکولې دي، ولې مونږ ته چا مثبت ځواب نه ویلې. اوس د محترم شینواری صاحب نه مننه چې زمونږ دغه د مشکل حل کې سره تفاهم ته ورسېدلو. کامې ولسوالۍ د مشرانو په غوښتنه سره دغه درسي بهیر چې د څو مودې را په دې خوا ودرېدلی و هغه جریان به بېرته شروع شي او ښوونځي به د شاګردانو په مخ باندې پرانیستلی شي.
دا چې معلمینو ته به د کامې د سربند سیمه او یا هم په دغه ولسوالۍ کې په کومه بله سیمه کې ښارګوټی جوړېږي او که څنګه، دا پښتنه سلاکار وزیر مولانا قمر الدین شینواری دا رنګ ځوابوي:
د ټول هیواد په کچم د ښوونکو د حق او یا امتیازي حق نه دفاع کړې، کامې ښوونکو د دغه امتیاز نه هم عل الفور لاس په کار کیږو. د ننګرهار ولایت مقام نه به هم زمونږ غوښتنه دا وي هغه دوه ځایه چې ورته ځانګړي شوي دي هغه دواړه ځایونو په ارتباط دوی باید عملي اقدامات تر سره کړه. په دې حق لا به موږ رسمي مکتوب هم را ولیږو.
د کامې ولسوالۍ د معلمانو اتحادی مسؤلین وایي چې کاري اعتصاب یې پای ته رسولې، خو د کامې د سربند په ځمکه به یې تر هغې خیمې وخلې وي سو پورې چې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم یو نړیوال رپورټ تر ازو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشري ویلي خوشبینه ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به د تهران د ایټمی تړون شرایطو ته ژمن پاتې وي. دغه تړون د ایران او د نړۍ د لویو ځواکونو ترمنځ لاسلیک سوی وو. فدریکا موګرینی د څرګندونې پرون په واشنگټن کې له عالی رتبه مقاماتو سره خبرو اترو او لیدنو کتنو وروسته کړې دي. سالم مسالی تفصیل لري.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي هیله منه ده د امریکا نوې اداره به د هغې موافقې شرایطو ته ژمن پاتې وي چې د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک سوې ده. فدریکا موګرینی پرون په سپینه ماڼۍ او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر هغې تاریخي موافقې سخت انتقادونه کړي چې له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او نړیوالو له ایرانه خپل ځینې بندیزونه لرې کړل. شغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی و دا یواله تر ټولو بدو موافقو څخه ده. خود د دې موافقې په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي. یو وخت یې ویلی و دی به دغه موافقه فسخ کړي، بل وار یې ویلی و د موافقې پر شرایطو به له سره مذاکرې وکړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی ویلي واشنگټن ته د سفر عمده هدف پر هغې موافقې بحث کول و چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. هغې ویلي چې په دې باب له خبرو اترو خوشحاله ده. میرمن موګرینی پرون خبریالانو ته وویل د موافقې د بشپړ عملي کولو په برخه کې په کتنو کې ماته ډاډ راکړل سو. په وروستیو کې په ایران کې د امریکا پر نوې ادارې انتقادونه زیات سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت مظاهرې ته په وینا کې وویل هیواد به یې د هر ډول تهدید په وړاندې مقاومت وکړي. موږ به د هر ډول تهدید، ناپوهۍ او اور لګونې په وړاندې په هوښیارتیا، استقامت، کلک هوډ او قدرت سره ودرېږو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر پرون په واشنگټن کې د ترامپ ادارې له چارواکو سره د روسیې پر مسله هم خبرې وکړې. په دغو کتنو کې موافقه وسوه چې مسکو باید د 2015 میلادي کال د سولې موافقه چې د مینسک د موافقې په نامه هم یادیږي رعایت کړي. د دې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې پای ته رسول دي. په دې شخړې کې د 2014 میلادي کال لا اپریل میاشت راهیسې څه باندې 9,055 کسان وژل.
د سالم اسلم له دې رپورټ سره لسنیمې بجې سولې شاهین بنیرای به خبرونه وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د آبادۍ د کنټرول چارواکو ویلي دي چې مخ په زیاتېدونکې آبادۍ د هیواد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې پیچلې کړې دي. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا پر ضد خبرې کړې دي، امریکا ایران ته خبرداری ورکړې چې باید محتاط اوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې هیله ښودلې ده چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت به د ایران د جوهري لوزنامې شرایطو ته ژمن پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي هغه امریکا ته د خلکو د مهاجرت په اړه د یو نوي اجرایوي حکم په جاري کولو غور کوي. د نوموړي لخوا د فروری د 28 نیټې فرمان د عدالتونو لخوا د ناپیژندل شوي مودې پورې معطل کړل شوی دی. د فرانس چارواکي وایي یو وسلوال چې په فرانس کې د یو شمېر بریدونو تنظیمولو شک پرې کېده په عراق کې د ائتلافي ځواکونو په برید کې په نښه کړل شوی دی. په دیرش کلن رشید قاسم شک کیږي چې تیر کال په فرانس کې یو پولیس چارواکی او دغه ملګری په چاړه وهلی وو. په یو بل پیښه کې یو پادری وژلې وو. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی هغه به د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په سلووینیا کې په لیدل خوشاله شي، خو د ملاقات لپاره د ځای مقررولو کې ډېرې خبرې دي. او قبایلي سیمو کې د فاټا گیمز په نوم د لوبو میلا یو ځل بیا ځنډول شوی.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنری واوریدل. اوس هم دوی اونیزي خبرونه روشانه مستقبل او باختر ستوري لرو. روشانه مستقبل دوسته منور شاه جوړ کړی او د دې لختمه دوستم د ستوروسته به تاسو د لبازمه د بده زخه د باختر ستوري واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شلنکاتي قومي اکشن پلان کې د مدرسو اصلاحات او د نفرت خوراونکو ویناوو مخنیول داسې دوه نقطې دي چې د نوي کول د تعلیم او تربیت سره هم ډیر تړاو لري. په دې اړه کارپوهانو بیلابیل نظرونه ورکړي چې سړول خپل نوی کلتا دینی او عصري تعلیم ورکړل شي او د نړۍ مثبت او باکردار وګړي ترې جوړ کړل شي. په دې اړه وفاقي حکومت هم یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پکې په قبایلي سیمو کې د مدرسو اندراج د پام وړ دي. دا راز د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم غواړي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ترڅنګ د مالی مرستو تنظیم د حکومتي څارنې لاندې وي. د دې نه علاوه په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو سمری لاسلیک کړي چې د صوبایي اسمبلی او کابینې له منځوري ورسته به یې عملي کېدل شروع شي. د اعلی زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په پرائمری کچ به د قرآن پاک په ناظره او بیا مخکې جماعتونو کې به سره د ترجمه خودلی شي. د دې ضرورت ځکه پیښ شو چې موږ مسلمانان یو او زموږ په صوبه کې 99% مسلمانان اوسي. دا قسمه ګامونه په ټول ملک کې پورته کول پکار دي او خپل بچو ته دنیاوي تعلیم سره سره دینی تعلیم هم ورکول پکار دي. موږ دا په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې لازمي کړه. دا زموږ د ګوند یو نظر رو په هغه موږ عملی ګامونه پورته کړي. د دې سمري به کابینې ته وړاندې کولای شي او د صوبایي اسمبلی نه منظورې دوه نو وروستو به دا راتلونکي اپریل تعلیمي کال کې عملی شي.
د اکوڑی حقانیا مدرسې منتظم مولانا یوسف شاه د صوبایي حکومت دا ګام د ستاینې وړ بللې او وایي چې په سکولونو کې د عصري تعلیم ترڅنګ ماشومانو ته د قرآن شریف ناظره او ترجمه خودل ناممکن نه دي.
مونږ نه باقاعده رهنمایي اصل کړې ده. مونږ دې فیصلې ته سراج تحسین پیش کو اور ددی تجربہ منگا کڑے دا منگا پخپل حقانیا کے زمونگا حقانیا ہائی اسکول دے اور منگا دغه امتیازیت دا زمونگا اسکول بورڈ سرا منسلک دے بورڈ نا غیتا امتحانات ورکو کو منگا اول برزینا ناظرا او دا ترجمہ شامل کرے دا منگا بدے کے
التا د تعلیم پخوانی وزیره او د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی موجوده غړی میراج همون خان وای چې په سکولونو کې ماشومانو ته دینی زده کړې لاله وړاندې ورکول کیږي. د اقدام سره به دا سلسله نور هم وده وکړي.
دا خو ښه خبره خو بدی چې دا د کور د بلا د سبب ته خبر لشي دي بلا راځي بیا راغلی ځکه چې هغه ماشومان باندې زیات بوج دي یا سکول نه راځي دلته کې ناراض غلي نه ډوډۍ یا نوړې تی رکړي نه تی رکړي دا مولې چې دا غوي چې هغه د استراحه وخت د قران شریف وخت د فاري وخت دی نه چې په سکول دې مواري وخت نه هغه جاب کوي او خدای دې تلفظ او فارسی بسي او د کوې کوې بوم دلته خو بس اکثر فوجي یو رټل دی کنا مولې چې په نور راغلي کې خپل هغه ځای نه لټ منټه یې پنځه لټ منټه بس از زر 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 ختم کیا لاشي نو سکول هغه خو چې دې نه هغه بیا څه خو زیات خطر کې او لکه دا واړه واړه صورتونه خو ماشومان دي ماشومان ماشومان باندې دورا موږ خو څه جبا دا او موږ ماشومان دې د اردو سوره لازمي دې کې اسوره انګریزي لازمي دې کې باندې خو یې کنه خو هغه یاد کی ولې دې میموري دې راخې کنه نو دا واړه واړه صورتونه شروع شي دا وسلو چې کړي نو دا هغه دې کلاس 1 نه هغه نه کوي نو هغه وخت ته یې یاد دې شي دا د کلاس 2 نه
دا راز د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د سانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وای ماشومانو ته د عصري زده کړو ترڅنګ دینی علم ورکول یو ښه ګام دی چې په سناس شکل کې اوس هم جاری دی. نوموړی وای چې لا هم دا فیصله منظوره شوې او عملي شوې نه ده.
دا یو تجویز دی خبرې دی او اته یو خبرې خودی خو پرکټیکل شیپ نه نه دی ورکړې په تعلیمي کې پالیسي کې نو ګورو چې آینده لپاره کدا وشي نو ډېر به خو چې د قران او د حدیث نه خلق واقف شي او طالب علم نو زدا په سرکاري سکولونو کې او په پرایویټ سکولونو کې دا سلسله راځي چې نو ډېر به خو دې څو کار خو نشي کولای په چې مسلمان او خاص کر زمونږ په کلو کې چې کوم زنانې دي او کوم کورونه دي نو دا غي تلفظ ما کتلې دي چې دا غي د زنانو یا د نارینو تلفظ ټیک نه سیوای دا جمعهتونو کې چې کوم استادان سبق خي اغه بعضو کا دا شنوي چې هم غریبانان پړه لیکنی نو تلفظ غي نشي کولی د سکولونو دا غي چې کوم برتیکی کې د استادان دا غي کوالیفیکیشن هم دی چې یا به کرت کې دي دا غي غشتي وي سرټیفیکیټ یا ډیګری به غشتي وي او یا به اسلامیات کې ډیګری غشتي وي نو زیات تر دا غي کوشش دا وي چې کولونو دا درس او تدریس چې کوم دی تلاوت چې کوم دی ټیک دی بل دا دی چې په کورونه کې خو ماشومان چې کوم سبقونه ورته مور او پلار او دانیانو کونه ورته خینه لازمی نه کړي ورته خول کړي ورته نه خول دا خو په سکولونو کې به لازمی شي.
هلته د نصابی کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل ربی مروت وای چې د دې ګام تر شا سیاسي محرکات ښکاری ګنی د دینیز د کول لپاره د هر جمعات د ماشومانو د پوهه مطابق کورس خو اوس هم په سکولونو کې خودل کیږي.
اوسه دا وای ما چې فیصله عمل ته را مختکول دا ګوره زنه فیصله سیاسي وي دا ما ویل چې دا ټکنیکی شی نه دی نصاب چې کوم دی سلیبس چې دی دا شی نه ټکنیکی دی ټکنیکی تا په ټکنیکی نظر سره پکار دی بیا شی چې کومي شی دوام هم لري شی فائدہ هم کوي او بل چې الک لا جنې د تاغه چې دی هغه آیا یو د سواد چې کوم دی د سواد د دوی د ذهن مطابق په هغه کې روان دی کنا سواد چې کوم دی لا د سبق چې کوم دی سبق له ذهن نه اوچت دی د ټول ټکنیکی مسایلو ته قتل پکار دی اوس زنه په هغه ما چې دا به مزید ور باندې به بوج چې ور غواړي کنا دا چې کوم دی لکه اسلامیت مخکې نه هم شته دی.
په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنده دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري د دې اونۍ په خبرونه کې درته معلومات درکو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سکولونو کې د قران مجید ناصرا او ترجمه د لاسمی کولو پلان لري. په دې اړه دینی عالمان او د عصري علومو ماهرین سوای دی خبرونه کې به تفصیل ووره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
که څه هم د عصري علومو ماهرین په سکول کې د قران شریف د ناظرې ملاتړ کوي، خو وایي چې له شپږم جمعات نه تر لسم جمعات پورې د ټول قران مجید ترجمه زده کول به د ماشومانو لپاره ډیره ګرانه وي. ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا اعلان کول آسان دي، خو دې لپاره نصاب تیارول به یو ګرانه مرحله وي.
نصاب چې کوم دی، نصاب نه کتاب جوړیږي، او نصاب چې دی نصاب تکنیکی شی دی، تکنیکی شکې ډیر شنو ته کتل کیږي. هغه کې د ماشوم د ذهن، د ماشوم د عمر، د ماشوم روحجان، د نړیوال حالات، د هیواد حالات، او د خپل علاقې پرابلمونه، مسائل، هغه حل، دا ټول شنو ته کتل کیږي. او مقصد د ضرورتونو ته هم او دې کده مطلب چې د سره به خلک مسلمانان به خشي، د سره به پیدا کړه زیات شي. پیدا کړه ما خیال نه دی، ځکه چې دا مطلب زیاتی بوج راوستول په زور باندې دا خبره نه ده. لکه دا یو اسلامي دوی په نظر سره یو اقدام ضرور دی، خو آیا اسلامي اقدام مطلب صرف تر دغه حده پورې محدود دی چې دا کوم په پای اشاره کوي چې را دا د ترجمه سړیا د شیبه دی هغه شي اوس په دې دا شیونه به لږې وضاحت کول غواړي چې یاره وسم مقصد مې دی، آیا سیاسي مقصد مې دی، لا پولیس کې څه خامخا یو نامنهاده مقبولیت مقصد دی.
نوموړی وایي د دینی تعلیم لپاره په سکولونو کې نصاب موجود دی چې د دینی عالمانو په مشوره تیار شوی دی، په کار ده چې هغه په سمه توګه عملي کړل شي.
دینی پوهې پر حکومت استوري له دا فکر دی پاکستان کې ډېر ښه عالمان دي، او ډېر ښه عالمان چې کوم دي کنه 2006 2000 کې ډېر ښه د اسلامیت او د دنیات په باره کې ډېر ښه دغه کړې دي. چې هغه ملي شپ نه راواخله مفتي منیب سه پورې، هغه نه راواخله تر جامع ازهر وال عالمانو پورې، هغه چې ماتره تو وی دا ټکنیکی شاید سلیبس او سلیبس جوړ کړی دی ښه مزیدار، هغه کې په درجه بندي شوی دا هغه سیزونو په طریقې سره را شوی دی چې ورکوټي ماشوم ته شي کودل پکار دي، هغه ته زبانی هغه پکار دي، به کم کم نه مطلب اسلامیت په کتاب شکل کې ورته پکار دي، کم کم نه مطلب د لګي زبانی دی، هغه نه پس کې اسلامیت چې کوم دی، اسلامیت کې کم شی ول ورته خو کودل پکار دي، به نه پس لکه استاد یو ورکوټي لکنا په وای چې سبا لسم کې یو نه مفتي جوړو، ما یو نه بزالینې وبرا جوړو، به نه ناګه جوړو، دا نشي کې به مقصد ده دی دا په طریقه باندې په کار دي چې لکه ماته ټول درجه بندي یو شوه دا الریډي او پاغه باندې کامل شي.
دا را د تعلیم ماهرین وای چې د قران مجید ترجمه لازمی مضمون وګرځول شي، او کوم زده کوونکی پکې مشکل لري نو هغه با فیل کیږي او یو کال به یې ضایع کیږي، نو حکومت ته په دې غور کول پکار دي. میراج همایون خان وای چې په زده کوونکو دومره بوج اچول پکار دي چې هغه یې اوچتول شي.
طریقه کې د اوسن لري چې طریقه څنګه چې څنګه ولې کور کې ښه نو هغه د کور سره لږ اکسپلینیشن دی، لږ پوره کول دي چې هغه دي خو چې دې ته دا راځي چې لږ د عربي اصولی کا او د دې ترجمه او کا هغه به بوج بنا شي ماشومان باندې. دې زموږ د دې د رقم کې دی چې دې دا هغه ارته غپوي او یو پیډ دی په دې اسان کار واخلې چې جمع شوم ته په بورډ باندې ولیکي آیات ولیکي نو آیات لاندې به ترجمه ولیکي نو یو داس کاپی باندې کې لیکي تاسو دې نه خپله ته پاره دی دې نه خپله ټول دې څنګه جوړ شو په هغه باندې دی کنه په قران شریف باندې دی کنه قالو اډیشن هغه او هغه په خپل هغه راځي خو ځوان چې هغه په دندن دی هغه په ځان کې دندن کې دی
بلخوا. مولانا یوسف شاوای چې زده کوونکی د انګریزي، ریاضي او ساينس په سیر مضمونونه پاس کولای شي، نو د قران مجید ترجمه به هم کټوله نوي تر سهدا زده کړي.
زه دا وایم چې زه خپل کوشش کوي نو اوله کولو د ماشومان چې د قران باندې په قران ترجمه باندې عبور حاصل کړي، نو کټول په قران باندې نه کې حاصل وما خو دې خو خپل وسوګو ان شاء الله کافي هدا پوره به هغه قران زکی کوي وسې پوره زکړه کوي زکړه کله زکړه نه نظام د ماسوم په ګټه کې هم دا حکومت په ګټه کې هم دا دا اوس هم په کورس کې زغ ټول کتابونه شامل دي، ځکه نه دي په کورس کې لکه دینیات نشته، کرات نشته، اسلامیات دا ټول څه نه شامل دي. او په دې کې چې په ټولو کې نه فیل کېږي دا زمره زمره بنډلې ده انګلیش ورکړې دي په دې کې نه فیل کېږي دا اردو پر ریاضي کې څومره ګران مضامین دي په دې کې نه فیل کېږي نو په دې کې بوله فیل کېږي
دا راز په چار صدا کې د یوې دینی مدرسې منتظم مفتی عبدالله شاوایی د حکومت دا ګام به ماشومانو ته سناسه ګټه ورکړي خو د عصري زده کړو تر څنګه له شپږم جمعات نه تر لسمه پورې وخت د دینی علم لپاره کم دی
پوره علم لپاره دا وخت پوره نه دی خو سناسه فایده به پکې وشي پوره مهارت کې ناغه چې د دینی کتابونو پوره کورس وویلی شي سلیبس
پوهان دا نظر لري چې صوبایي حکومت دې د دینی عالمانو او طالبي ماهرینو په مشوره د قرآن مجید د ناظرې او ترجمې لپاره داسې نصاب جوړ کړي چې ماشومان یې په اسانه زده کولی شي او د دینی پوهې تر څنګه عصري زده کړو کې هم بریالي شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 1 2 1 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 00202211 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه واکې خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. نننۍ خبرونه مو د پښتون سیاستوال شاعر او لیکوال ارواخاد اجمل خټک یاد ته ځانګړی کړی دا. په سر کې به د ارواخاد اجمل خټک په سیاست شاعرۍ او لیکوالۍ د افغان لیکوالو او شاعرانو تاثرات په یو رپورټ کې ولرو. بیا به له وتلي سیاستوال او لیکوال جمعه خان صوفي سره د ارواخاد اجمل خټک په اړه زموږ د همکار بوریوال کاکړ مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به د هغه فریاد د وتلي سندرغاړي ګلزار عالم په غږ کې هم در سره شریک کړو. لومړی رپورټ ترازو د فبروري ومنېټه چې د ارواخات اجمل خټک د اوم تلین سره برابر و خو نه په لره او نه هم په بره پښتونخوا کې د هغه مرحوم په یاد کومه داسې غونډه جوړه شوې وه څنګه چې په کار وه. یوازې په ټولنیزو رسنیو کې د اجمل خټک عقیدتمندانو په څه نه شکل هغه یاد کړ او د څو ادبي ټولنو ځوانان د مرحوم مزار ته ورغلل او د هغه یاد یې تازه کړ. نو ځکه مو مناسب وګڼله چې د باختر ستوري نننۍ خپرونه د ارواخاد اجمل خټک یاد ته ځانګړي کړو. نور حال په رپورټ کې درکو. د کمپرس شاعر او سیاستوال اجمل خټک د ګومتلین په مناسبت سیړونکو او لیکوال استاد ابيب الله رفي وایي چې نوموړي داسې شاعري کوله چې مظاهرې او غونډې به یې تودولې او په خلکو کې به یې ولولې راپارولې.
اجمل خټک د پښتو یو لوی انقلابي شاعر و او هم یې د سیاست په لاره کې دوه ډله ځوانان وروزل او هم یې د ادب په لاره کې نوې خښتې کېښودې او ځوانانو ته یې نوې کرښې تېرې کړې. د ده شاعرۍ یو خاص خوند او رواني درلوده. ملي شاعري وه او تپانده شاعري وه. د ده شاعرۍ مظاهرې تودولې، غونډې یې تودولې. په عین حال کې د ده د غیرت چیغه هغه چیغه وه چې په پښتونخوا کې هرې خوا ته انګازې خورې وي او د دې غیرت چیغې انګازې لا تر اوسه هم خورې. ده به ویل که ظالم دې ژبه غوڅه کړه تېره شوه، توري څومره چې تېره شوه لا خوږه شوه، اوس که نه وي نو غوږونه دې خپل پرېږدي چې زما نغمه سړه نه شوله.
ترسمه
د کابل پونتون استاد او په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي چې اجمل خټک د قوم د شعور د بیدارۍ لپاره شاعري کوله.
اجمل خپله یوه سیاسي فلسفه لرله، یو سیاسي تګلوره لرله، او د همدغه تګلوري د ترسره کولو لپاره یې عادت چې یو وسیله تقریبا ګرځولې ده. د ده نثر هم همدغه شاعرانه بغاوت او ښېګڼې لري. اجمل شاعري د یو هدف لپاره کوله او قوم ته د شعور ورکولو او لوري ورکولو لپاره کوله. د ده یوازنۍ موخه او هدف د پښتون قوم ازادي، د پښتون قوم پرمختګ او د دغه قوم ملي یووالی او وحدت و. د همدغه هدف دپاره یې کلونه کلونه د ادب په برخه کې مبارزه وکړله.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې اجمل خټک د پښتنو په سیاست، ټولنیز ژوند او د پښتنو په ادب او کلتور کې ځانګړی ځای لري.
اجمل خټک د دې اثر په لویو شاعرانو کې راځي. اجمل خټک په شاعرۍ کې چې کوم ځانګړتیا یې ما ته ښکاري، یوه ځانګړتیا چې د اجمل په وخت کې نه وه او د اجمل د وخت نه مخکې ډېره کمه وه. په کلاسیکو کې یو څه په رحمان بابا کې شته، هغه دغه د پښتو جوړښتونه دي، مثلا محاورې دي، متلونه دي. دویمه ځانګړتیا لویه چې ما ته د اجمل خټک په شاعرۍ کې ښکاري، یو ریاضي شاعر و خو ادب په دورانۍ خبره کوله، دورانۍ یې نه شروع کوله. یو حسن د جوړول د هغه حسن رامول نو دغه سریالۍ زمې درلودې. اجمل خټک د دې تر څنګ د نثر ډېر ماهر دی. دغه نثرونه که سړی وي بیا به چې کومې ډرامې لیکلي نثرونه لیکلي. نو اجمل خټک د پښتنو په سیاست کې، د پښتنو په ټولنیز ژوند کې، د پښتنو په کلتور کې، د پښتنو په هدف خپل یو ځانګړی او منفرد ځای دی.
ځوان فرهنګ پال شریف الله ناصري وایي چې اجمل خټک سره یې د هغه په ژوند څو ځلې لیدلی وو چې د دغو لیدونو څخه یې د یوې خاطرې یوه برخه د مشال راډیو له اوریدونکو سره شریکوي.
اجمل خټک بابا تل زندانونه تیر کړي، د لوی افغانستان د آزاد وطن مینه د پاللې، د ګاللې او د مینه ورکړې. آزاد وطن، محکومه خاوره، محکومه افغانستان، دا د اجمل بابا د خپل اصطلاحات دي چې لا پخوا فیسبوک نو لزمونه کاله وړاندې د خاورې ته د پښتون ویشلې وطن په لر او بر دې دواړو ته کار وړه. موږ زه خپل اجمل بابا ته پنځه یا شپږ زرې ورغلم، یو ځل دوه ښه صحت یې لاره، نور چې ناروغه سوی د دې عادت ته وتللم. نو یو ځل ډاکټر منې کړو چې دی به نه جګېږي، خو د لا د ستړي مشوي نه وروسته چې دی پوه شو دی راغلي، موږ ته غېږه راکړه او د اوښکې له سترګو روانې وې، ویلې چې تاسو مې بچي یې، اولادونه مې تاسو له غېږې نه د آزاد وطن بوی ځي، د آزادې خاورې بوی ځي، نو په دې خاطر راغاړو ځي.
اجمل خټک په 1950 میلادي کال د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې زیږیدلی وو او د 2010 میلادي کال د فبروري په 8 نیټه وفات شو او په اکوړه خټک کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواښت د پښتو په نظم او نثر کې د پام وړ کار کړی او په دواړو برخو کې چاپي اثار پرېښي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتون سیاستوال او لیکوال جمعه خان سوپی یو له هغو کسانو څخه دی چې اجمل خټک ته نږدې پاتې شوی وو او له هغه سره یې د سیاسي مبارزې په ترڅ کې لوړې ژورې ګاللې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ له هغه سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې له اجمل خټک سره یې لومړی ملاقات چیرې او څنګه شوی وو. هغه په ځواب کې وایي،
تقریبا چلسم نے پاس کروش پہ تکانو بے انتا زمین کلی فردوس خان کا اجرے پتلو یا تک جنگلی یا نلس پینزش پہ تنکال کی سوابائی کالج نا اسلامی کالج کا ما مائگریشن کو اور زما دا مائگریشن کی اجمل سے کومکو کو یہ اسلامی کالج کے داخل کم ہو جاگے نا پر زمین کا تعلقات شروع شو.
صوفی صاحب، نو دغه تاسو عمر د دوی په نسبت ډیر کم، نو تاسو د اجمل صاحب په شخصیت کې کم څه ډیر ځان ته ورکش کاست؟
دوه خبرې، موږ خو د پیدایش نه د باچا خان د تحریک سره تړلي پاتې شوو، ځکه چې زما پلار په دغه تحریک کې پاتې ورسره اجمل خټک چې دی بیا په پاکستان کې مترقی نهضت سره هم تړلې شوی وه. د دې دواړه په یو ځای سره بوتلل نو د ترقی پسندي او دا نشنلزم سره یو ځای شوي وو. او په هغه وخت کې د کمونستان هم دا خیال و چې مطلب دا دی چې زمونږ یوازې سر باندې مبارزه نشو کولی. بله خبره دا وه چې هغوی انډرګراوند وو، نو هغوی به داسې شخصیتونه لټول چې هغه عوامي حیثیت ولري او عوامي حیثیت سره سره د غریبو طبقاتو دپاره فکر هم ولري. نو اجمل خټک په خپله غریب سړی و، په خپله د خپل ځان یې په خپله جوړ کړی و او دغه تحریک سره ملګری و، او بیا تعلیم یې هم په خپله حاصل کړی و. خو د خوی خصلت نه داسې و چې ځوانانو سره او نوي هلکانو سره دوی سره یې تعلق ساتو، یونیورسٹی ته براتو، کالج ته براتو.
تاسو سره نږدې پاتې شوی یاست. د اجمل صاحب د ادب تله درنه بولی کې د سیاست
زوام چې اجمل صاحب به شپېته فیصد سیاست او څلوېښت فیصد ادب، زه څلوېښت نه کم دی. سیاست زیاتو، سیاست ته زیات توجه وه په نسبت د ادب، او ادب یې د سیاست تابع کړی وو. شاعري د شاعرۍ دپاره نه کولو، بلکې دا سیاست دباره کوله.
ستاسو په فکر آیا پښتنو په خصوصي توګه ملت پالو د هغه د دې زیار، د سیاسي زیار او د ادبي زیار څومره درناوی کړی دی، څومره ستاینه کړی، څومره لمانځنه کړی ده، کافي ده او کنه؟
دا څنګه چې زمونږ پښتنو تحریکونه چې دي اکثر کورنۍ پورې محدود دي، دا د خپل کارکنانو پورې چې اجمل صاحب دغه کورنۍ سره محدود نه وو، هغه د کورنۍ نه بهر وو. دا خو د پښتنو سیاست دی، دا خو درته له تاسو طرف ته دغه حال دی، بلکې بلخوا چېرته حال دی. تا خو د خپل کورنۍ پورې چې کوم کورنۍ پورې مربوط کسان یې هغوی نه مخکې مخکې کېږي، د هغوی نه مانځل کېږي، د هغوی باندې مشاعرې هم کېږي، هر څه کېږي. او اجمل صاحب خو غریب سړی وو، هغه به څو کاله پسې هېر کړي. دا خو ادبي خلک به یادوي، شاعران به یادوي، نور خو دا خو دا خو داسې خلک چې دی چې هغوی ته هغه کورنۍ څنګه شوه او د هغوی به اولادونه څنګه شو، دوی پسې څوک نه لري. دا خو ټول د پښتنو سیاست بربادي ده. راغله
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او سیاستوال جمعه خان صوفي و چې د ارواښات اجمل خټک پر ژوند او مبارزه زموږ د همکار بوریوال کاکړ پوښتنې ځوابولي. اجمل خټک د آزادو او مقفه نظمونو ترڅنګ غزلونه هم لیکلي، خو د سیړونکو په وینا نظمونه یې تر غزلونو ډیر قوي دي. هغه که به خدای تعالی ته د دوال لپې پورته کولی، نو د ځان لپاره یې څه نه غوښتل، بلکه د خپل قوم لپاره یې سوالونه کول. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د هغه فریاد ته تم کیږو چې گلزار علم د خپل غږ په خوږو کې په لر او بر پښتونخوا ویشلې او تل پاتې کړي دي.
یو تمنا دا اور ہے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام لگے د چاد زر لگے دے شکنا ساد سینو او طوفان نو پما یو سلے دے در لے گلے واڑم ساد چپو چپو سندھ نو پن لے مرا ڈک شو سسو لے واڑم حسن چون دخلے وستر کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نلوگے دچا دزر لگے لی دے شکنا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ یې چرچ وځو اخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل د او چرچونو د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.